السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته راغلاست. نن شنبه د 1401 هجری لمریز کال د زمری یا اسد شپږمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې له 28 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په نننۍ خبري مجله کې به واورئ چې د ملي وحدت حکومت وایي تمه لري چې د پاکستان نوی جوړیدونکی حکومت به د افغانستان د سولې د بهیر په بریالیتوب کې همکاري وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر وایي خپل امریکایي سیال ته یې مسکو ته د سفر بلنه ورکړې ده. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سر ټکی. اجرایه ریاست هیله څرګندوي چې د اسلام آباد راتلونکی حکومت به د تروریستانو هغه خوندي مرکزونه چې پاکستان ورته برابر کړي دي له منځه یوسي. د سولې ولسی حرکت پرون په کابل کې د برتانیا د سفارت مخې ته خپل پرلت پیل کړ، او د تحریک انصاف ګوند چې په پارلماني انتخاباتو کې د ملي اسامبلې اکثریت څوکۍ نه دي ګټلې د پاکستان د ائتلافي حکومت پر جوړولو خبرې پیل کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په پاکستان کې نوی جوړیدونکی حکومت به د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد جدي اقدامات وکړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تېره اونۍ وویل چې حکومت به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره تر وسې وسې هڅې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم تېره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
امیدوار هستیم که در صورت کامیابی آقای عمران خان،
هیلمن یو چې ښاغلی عمران خان به د بریا په صورت کې عملی ګامونه پورته کړي او داسې پروګرامونه به پیل کړي چې د تروریستانو هغه خوندي مرکزونه چې پاکستان ورته برابر کړي او له کبله یې په افغانستان کې جګړه روانه ده له منځه یوړل شي. عمران خان د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت او له امریکا سره د ګډ کار هڅه وکړي، خو نوموړي له دې مخکې په افغانستان کې د امریکا پر روانې پوځي مبارزې او په پاکستان کې پر افراطي وسلوالو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پر حملو انتقادونه کړي وو. د سولې ولسی حرکت غړو پرون په کابل کې د برتانیا سفارت مخې ته خپل پرلت یا تحسن پیل کړ. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د سولې ولسی حرکت غړو د جمعې په ورځ ماپښین څلور بجې د برېټانیا سفارت مخ ته پرلت پیل کړی دی او تر نامعلومې نیټې پورې به دلته ناست وي. له دغه ځایه د برېټانیا پر ولس باندې غږ کوي چې خپل حکومت باندې فشار راوړي څو له اوسني حالت څخه لاس واخلي.
ښاغلی وطن دوست، برتانیا په افغانستان کې ژبنیو، سمتي او قومي مسایلو ته په لمن وهلو تورن کړه، خو د برتانیا سفارت رسمن د دې تور په اړه څه نه دی ویلي. د سولې ولسی حرکت پرون په کابل کې د ایران سفارت مخې ته خپل درې ورځنی پرلت د سفارت ته د یو لیک په سپارلو سره پای ته ورسو. د سولې ولسی حرکت غړو له دې مخکې د پاکستان، روسیې او امریکا د سفارتونو او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مخې ته هم دا ډول پرلت کړی وو. د غزنی ولایت چارواکي وایي د پولیسو د ښارګوټي د استوګنې د نمرو ویش به پر دغه ښارګوټي د لانجو تر ختمېدو وروسته بیا پیل شي. له دې مخکې د وژل شویو پولیسو او سرتیرو د کورنیو غړو شکایت کړی و چې له کلونو ځنډ وروسته هم دوی ته نمرې نه دي ورکړل شوي. خو د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه داوا د هیاتونو په هڅو هم نه ده حل شوي. ښاغلي نوري زیاته کړه چې کله دا داوا ختمه او د ملکیانو ملکیت ورڅخه پیل شي او بخې بیل شي، نو بیا به پر ښارګوټي کار کیږي او عملا به ویشل کیږي. د وژل شویو سرتیرو او پولیسو د کورنیو غړي وایي په کرایي کورونو کې ژوند کوي او د کرایې د ورکولو توان هم نه لري. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. راپورونه وایي د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په پارلماني انتخاباتو کې د ملي اسمبلۍ د اکثریت څوکیو په ګټلو نه دی بریالی شوی، پرون د ائتلافي حکومت پر جوړولو خبرې پیل کړې. د عمران خان ګوند د ملي اسمبلۍ د 202 انتخابي سیټونو له جملې څخه لږ تر لږه 115 څوکۍ ګټلې دي. تر پرون مخام پورې په سلو کې د نوي رایو له مخې تحریک انصاف ګوند د اکثریت یعنی د 110 څوکیو په ګټلو کې پاتې راغلی دی. د پاکستان د انتخاباتو چارواکي وایي د زندانی شوي پخواني صدراعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په دې انتخاباتو کې لږ تر لږه درې شپېته څوکۍ ګټلي او د پاکستان پیپل ګوند بیا په درېیم قطار کې راغلی چې د درې څلوېښت څوکیو په ګټلو بریالی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د ښځو په ګډون د پاکستان د خلکو جرأت وستایه چې په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم د پاکستان خلکو ته په انتخاباتو کې د برخې اخیستو له کبله مبارکي ویلې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته یې بلنه ورکړې چې مسکو ته سفر وکړي او دواړه لوري د نورو سرمشریزو لپاره چمتووالی لري. ښاغلی پوتین وویل دی هم تیار دی چې واشنگټن ته سفر وکړي، خو د یوې کتنې د ترسره کېدو لپاره د شرایطو برابرېدو ته اړتیا ده. ښاغلی پوتین پرون جمعه په افریقا کې په جنوبي افریقا کې د بریکس تړون د غړو هیوادونو د سرمشریزې پر مهال خبریالانو ته په خبرو کې وویل د مسکو او واشنگټن ترمنځ ټلیفوني مکالمې کافي نه دي. خو ولسمشر پوتین واضح نه کړه چې له ولسمشر ټرمپ سره د کتنو لپاره کوم ډول شرایطو ته اړتیا شته. او شمالي کوریا پرون د امریکا متحدو ایالاتو ته هغه څه تسلیم کړل چې د کوریا د جګړې پر مهال د وژل شویو امریکایي سرتیرو مړي ګڼل کیږي. سپینې ماڼۍ وویل د امریکا پوځي الوتکې شمالي کوریا ته سفر وکړ څو دا جسدونه په 55 بکسونو کې انتقال کړي. د وژل شویو امریکایي سرتیرو د جسدونو د ورسپارلو ژمنه د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تیره میاشت له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې کړې وه. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. افغان حکومت تمه لري چې د پاکستان نوې جوړیدونکې حکومت به د افغانستان د سولې د پروسې په بریالیتوب کې مرسته وکړي، خو آیا په اسلام آباد کې راتلونکې حکومت به له افغانستان سره د اړیکو د ښکولو په برخه کې کافي واک او هوډ ولري؟
د عمران خان د خبرو څخه داسې ښکاري چې دوی به کوشش کوي چې نور هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې کړي.
د سولې د ولسی حرکت غړو تیره اونۍ په کابل کې د پاکستان او ایران د سفارتونو مخې ته او پرونې د برتانیا د سفارت مخې ته د اعتراض په دود پرلت وه. په یو مرکه کې په دې اړه خبرې کوو چې دا ډول حرکتونه اغیزمن ثابتېدای شي.
دا رقم برحق پاڅون حتمن یو وخت او په خپل زمان کې هدف ته رسیدونکی
دی. په غزنی کې د پولیسو د یو ښارګوټي د نمرو د ویش پر سر د لانجې په اړه هم یو راپور لرو. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر وایي خپل امریکایي سیال ته یې د مسکو د سفر بلنه ورکړې ده. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان حکومت تمه خودلی چې د پاکستان نوی جوړیدونکی حکومت به د افغانستان د سولې د پروسې په بریالیتوب کې همکاري وکړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې ویلي حکومت به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي. ګمانونه دا دي چې د عمران خان شاته د پاکستان پوځ چې د افراطي وسلوالو ډلو په ملاتړ تورن دی ولاړ دی. صالح محمد صالح او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان حکومت تمه شي چې د پاکستان نوی حکومت به په افغانستان کې د سولې پروسې له بریا سره صادقانه همکاري وکړي. اجرایه ریاست وایي ترورستان د یو هیواد سیاسي او پوځي ګټې هم نسی تضمینولی. د افغانستان اجرایه ریاست دغه څرګندونې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د وروستیو خبرو په ځواب کې وکړي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پاکستان در امر صلح و جنگ افغانستان
پاکستان کولی ست افغانستان د سولې او جګړې په چارو کې جدي نقش ولوبوي. موږ په وار وار اعلان کړی چې ترورستان د یو هیواد ګټې هم نسی تضمینولی. له ترورستانو د وسیلې په توګه استفاده غلط سیاست دی. د پاکستان له نوي حکومت څخه به مو انتظار دا وي چې په بریالي ډول د افغانستان د سولې پروسې د بشپړتیا په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو په سیمه او نړۍ کې د کرارۍ شاهدان واوسو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې پخوا یې یو لړ څرګندونو په افغانستان کې عکس العملونه پارولې وه، د افغانستان په وړاندې د معتدل سیاست خبره کړې ده. عمران خان د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت او د امریکا له متحده ایالتونو سره د ګډ کار هڅه وکړي. خو عمران خان تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکا پر روانې پوځي مبارزې او په پاکستان کې پر افراطي وسلوالو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پر حملو انتقادونه کړي وه. تحریک انصاف ګوند د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ وسول زیات سیټونه خپل کړي خو مطلق اکثریت یې نه دي ګټلي. د اکثریت لپاره د پاکستان د ملي اسمبلی د 202 سیټونو له جملې 132 څوکیو ته اړتیا وه، خو د ده ګوند لږ تر لږه 115 څوکۍ ګټلې دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ائتلافي حکومت د تشکیل پر سر پرون جمعه خبرې پیل کړې. تر ډیره ګومان کیږي چې د عمران خان شاته د پاکستان پوز ولاړ دی چې له وخت څخه د پخواني صدر اعظم نواز شریف په لرې کولو کې هم شکیل بلل سوی دی. ویل سوي نواز شریف هڅه کوله چې د پاکستان پر سیاست د پوز دودیزه واکمني راکمه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت تمه لري چې د پاکستان نوی جوړیدونکی حکومت به د افغانستان د سولې د پروسې په بریالیتوب کې همکاري وکړي. خو دا چې د پاکستان حکومت څومره دې کار ته لیوال دی او څومره دې کار توان لري، دا موضوع په یوه مرکه کې څېړو. صالح محمد صالح په هالند کې لمیش لیکوال او د سیاسي مسایلو له څېړونکي زکریا پوپل سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت به څومره وکړی شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترینګلي اړیکې ورغوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې خو بدلون د 100 څخه را روان دي. افغانستان ته د پاکستانی پلاو د پوځیانو او ملکی کسانو ملکی حکومتي چارواکو تګ راتګونه خورا ډیر سوي دي. خو د عمران خان د خبرو څخه داسې ښکاري چې دوی به کوشش کوي چې نور هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې کړي. د خو اته داسې یو لافه هم ویشتلې ده چې غواړي چې د افغانستان او پاکستان منځه پوله د منځه یوسي داسې لکه اروپا کې د شنګن هیوادونو.
بله، په پلس هم دې ترتلم چې عمران خان ویلي دی دای په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د امریکا له متحده ایالاتونو سره په دې برخه کې د ګډ کار هڅه وکړي. څومره صداقت ښکاري د په دې وینا کې؟ په داسې حال کې چې مخکې ځینې جنجالي څرګندونه کړې و، تقریبا په افغانستان کې د جګړې ملاتړ څرګند کړی و.
په پاکستان کې خو بهرنی سیاست په ټولیز ډول د پوځیانو په لاس کې دی. په ځانګړې توګه د افغانستان سیاست کې هر ګام چې اخیستل کېږي د پوځیانو د سلام مشورې او موافقې پرته څخه ناممکنه خبره ده. د دغه مسلې په اړوند چې د امریکا سره به اړیکې شکی او د افغانستان سره به کله د منځه یوسي او تاګ راتګ به ډیر کی، ما ډیر ضرورت نه لویږي. شاید امریکا سره به د دې خاطر چې د امریکا
کومه ضرورت مو ول نه لویږي، دا شی امکان لري کدا یوازې یو شوري خبره ده.
د امریکا سره به د اړیکو د شکولو لپاره ظاهري یو شمیر ګامونه واخی شي. امریکایان متدا وشي چې ګواکې دوی غواړي چې اړیکې شکی او هغه لاته همدادي چې امریکا څخه زیاتره مرستې برته ترلاسه کړي، ځکه د امریکا سره اړیکې د پاکستان لپاره ډیر مهمې دي. د افغانستان سره د پولې د منځوړلو او د آزاد تګ راتګ کسي سپه یاد د حمید کرزي د واکمنۍ په وخت کې حمید کرزي او پرویز مشرف ته وړاندیز کړی و چې راسي د پولې د منځ یوسو، د پاسپورت د منځ یوسو او هر ورځ د کندهار سره کوټ ته سرویسونه زیور راځي، د کوټ سره کندهار ته، د ننګرهار څخه جلال آباد سره پېښور ته، د پېښور سره. خو هغه وخت کې جنرال پرویز مشرف دا خبره رد کړل او یې نه منله. زه هم فکر نه کوم چې پوځیان دې ته د اجازه ورکړي. دا د افغانستان د خلکو او د پاکستان د خلکو ډیره په ګټه ده چې داسې یو حالت منځ ته راسي چې آزاد تګ راتګ وکړي.
په بل سیم ستاسو د دغو انتقادونو سره سره په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیا تم شولې چې د عمران خان پالیسی به د افغانستان په مقابل کې رغون کې وي او تر دې مخکې هم د خبره چې عمران خان دا ډول سرګندونې کړې دي.
کچیر د عمران خان و خبرو ته غوړ سود عمران خان د خپل سیاسي فعالیت په اوږدو کې ډول ډول سرګندونې کړې دي. دا سرګندونې کړې چې هغه د افغانستان تر په خلاف وي، د افغانستان په ضرر وي، او اوس چې واک تر رسیدلې دي ته به خبره ده چې باید دا سرګندونې وکړي چې هغه د عام افکار ځان ته راجذب کړي، خصوصا په نړیوال سیاست کې د پاکستان چهره ور بدل کړي. عملی امکانات ما مخکیم د خبرو وکړه چې هر څه د پوز په لاس کې دي، او پوز د دې شي اجازه نور کوي پاکستانی حکومت ته چې هغه داسې تغیرات راوړي چې هغه د پوز د نظر څخه د دوی په ګټه نه دي.
لیکوال او د سیاسي چارو څېړونکی زکریا پوپل و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او اوس هم صفی الله ستانکزی ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نېشنل انټرست خبرونې په افغانستان کې د جنگ او سولې پر هڅو مقاله لیکلې ده. د دې مطلب په یو برخه کې راغلي چې طالبان لږ تر لږه د یوې موقتې سولې په لټه کې دي. د خبرونې په لیکنه کې هم طالبان د سیمه ییزو مشرانو په ګواښلو برلاسي دي او افغان پوځیان په ډیرو برخو کې تر برید لاندې نیسي، خو دا ډله په دې نه ده توانېدلې چې د کندوز په څیر یو وړوکی ښار هم ونیسي او په خپل کنټرول کې ولري. نېشنل انټرست لیکي کله چې طالب اورپګي سره ټولیږي د امریکا متحده ایالاتونو د هوایی پوز لخوا وشتل کیږي. د خبرونې په لیکنه د طالبانو مشرانو او د منځنۍ کچې سرګروپان د پاکستان په قبایلی سیمو کې په خپل امن پټنځایونو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو لخوا او هم په ځانګړو عملیاتو کې هدف ګرځېدلی دي. د مطلب په دوام راغلی چې سره له دې هم د سکل کمکی اختر بی ساری توګه په افغانستان کې یو هیله را پیدا کړه. سټارز اند سټرایپ ورسپانې بیا افغانستان ته د تازه دمیو امریکایي سرتیرو د استولو په اړه مقاله لیکلې. د ورسپانې په لیکنه د امریکا پوز د پنځمې پورځ اعلان وکړ چې په نیویورک، تگزاس او کلرادو کې میشت امریکایي سرتیري افغانستان او جنوبي کوریا ته استوي، خو د دغو سرتیرو شمیر لا نه دی معلوم. د امریکا د پوز په بیان کې راغلی چې تاریخ ثابت کړی چې امریکایي سرتیري د افغانستان له عملیاتو سره بلد دي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې دا سرتیري په تیرو دوو کلونو کې په سختو تمرینو له فزیکي او ذهني پلوه د یو نوي ماموریت د پیل جوګه ګرځېدلې دي. د ورسپانې په لیکنه دا سرتیري به د هغو امریکایي سرتیرو ځای ونیسي چې اوس وخت په افغانستان کې په دندو بوخت دي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په غزنی کې پولیس وایي د چارواکو د نه پاملرنې له کبله د دولت لخوا دوی ته په ځانګړي ښارګوټي کې د کورونو نمرې نه دي ویشل شوي. دوی تور لګوي چې په دې کار کې ځینې مافیایي کړۍ لاس لري، خو سیمهییز چارواکي وایي چې د پروژې د ځمکې پر سر د داویل حال وروسته به د پولیسو د استوګنې د کورونو د نمرو ویش بیا پیل شي. د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر راپور راکوي.
په غزنی کې پولیس سرتیری او د وژل سوو پولیس سرتیرو کورنۍ وایي د دولت له لورې دوی ته په مشخص سوې شارک کې له څو کالو تیرېدو وروسته لا هم نمرې نه ورکول کیږي. دوی وایي ځینې مافیایي کړۍ نه غواړي چې دا نمرې تقسیم او پولیسو ته ورکړل شي، چې ډیری برخه یې د ښار په بیلابیلو برخو کې د کرایې په کورونو کې ژوند کوي. د غزنی د ګیلان ولسوالۍ امنیه قومندان لطف الله کامران وایي شپږ کاله وړاندې د پولیسو لپاره شارک منظور سوی و، خو له بده مرغه اوس نمرې نور ویشل کیږي.
متاسفانه د پولیسو شهرک په همغه ډول سره پاته ده، او لکه چې د توضیح خبره راپورته شي او یا مسؤلین وغواړي چې توضیح که حیات ان تر غزنی او تر هر ځای ولاړ شي، دلته چې راسي بعضې کړۍ یا بعضې خلک معنی د توضیح، او دوی داسې فکر کوي چې دا کومه کړۍ چې نه غواړي دغه ځمکې توضیح شي، داسې فکر کوي چې دا به د دوی په شخصي تجارت یا په نورو باندې تاثیر
وکړه. د غزنی ولایت چارواکي د پولیسو د شارک ځندېدل او پولیسو ته نمرې نور ویشل منی او وایي د پولیسو حق خوړل سوای دی. د ولایت ویان محمد عارف نوري وایي د مځکه پر سر د دولت او ځینو خلکو ترمنځ مشکلات رامنځته سوي دي، خو کله چې دغه مشکلات حل سي نو د نمرو د ویش لړۍ به ورسره پیل سي.
دا په دې تړاو باندې څو ځلې له مرکز کابل څخه هم حیاتان راغلو، خو تر اوسه پورې په بشپړ توګه باندې دغه داوه یا دغه ستونزه نه ده حل شوې. هر کله چې د دغه ځمکې پر سر باندې د سیمې د خلکو او د حکومت ترمنځ داوه ختمه شي، د ملکي خلکو ملکیت ورڅخه بیل شي، انشاءالله چې وروسته لهغې به په دغه شرک باندې کار کېږي او عملا به توضیح کېږي.
غزنی د افغانستان د هغه ولایتونو له جملې څخه یو دی چې ځینو کورنیو د سختو جګړو له امله له یو څخه نیولې تر پنځو او حتی تر شپږو پورې کسان له لاسه ورکړي دي، چې اوس دغه کورنۍ د خپلو کورنو د نه درلودلو له امله یې ډیری برخه په کرایي کورنو کې ژوند کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په دې وروستیو کې د سولې ولسی حرکت په خپلو وینو لړلی لیک د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. د تیره چهارشنبې په ورځ د سولې ولسی حرکت په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته اعتراض وکړ. له دې وړاندې د دې حرکت غړو په کابل کې د امریکا او روسیې د سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته او همداراز پرونې د برتانیا د سفارت مخې ته پرلت ووهه او وی ویل چې د دوی هدف دا دی چې د دوی پام په افغانستان کې سولې ته واړوي. ملالی بشیر پر دې موضوع د چارو لکارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي له استاد ودیر ساپی سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې دا ډول حرکتونه د سولې په برخه کې څومره اغیزمن ثابتېدلی شي.
په افغانستان کې چې لسیزې شوې جګړه روانه ده، عام ولس ډېر د جنګ نه په تنګ دی. همدغه دی چې دا خودجوش حرکت راپاڅېدلی دی او ولیدل چې حکومتونو څه کولی او نه شول. حتی نړیوالې ټولنې مؤثر او فوري امنیت دلته راوستلی او نه شو، نو دوی فیصله کړې ده چې یا به پاڅېږو ځو سوله به راولو او یا اسم تباهي ده. په هر صورت کې او ځانونه بیخي په قربانۍ کې حساب کړي دي. دا رقم برحق پاڅون حتما یو وخت او په خپل زمان کې هدف ته رسیدونکی دی. که نتیجه ورنه کړي په داخل کې هم همدغه پاڅون ادې نه وزېږېږي، بیا نو نه دننه حکومت مخنیوی شي او نه نور څوک دا د ملت غږ به وي. زه فکر کوم چې دا که دوام وکړي او دوی همدغه لاره تعقیب کړي، دا حتما یو مثبت نتیجه ته رسیږي.
فکر کوي چې نور خلک به هم له دوی سره یو ځای سي او دا حرکت به نور هم پراخ سي؟
څنګه چې موږ وینو چې دا د هلمند نه یا د جنوبي افغانستان نه راپاڅېدلی راغلی دی او د ډېرو ولایاتو کې دې هرکلی وشو، خلکو هم مختلف ولایت کې مظاهرې وکړې او حتی بعضې ګروپونه د دوی لیدلو ته او دوی سره د پیوستون اعلانولو دپاره مرکز ته هم کابل ته ځانونه راورساوه او دوی سره خپل پیوستون اعلان کړ. او دا ګروپ او خوځښت هم پلان لري چې غیر د کابل نه غیر د دې نه چې دوی سمبولیک ډول سفارتو مخې ته ودرېدل، یونایټد نیشن دفتر مخې ته ودرېدل، دوی ولایاتو ته هم ځي او هر ولایت کې د همغو ولسونو غوږو ته هم خپل حرکت او خپل آواز رسوي چې دا همیشه ورته لبیک ویل کېږي او استقبال سره مواجه کېږي. د مخالفت تر اوسه پورې هیڅ چانس نه کړی او نه کوي، ولې چې دا یې برحق ده سوله غواړي.
د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو مخې ته درېدل ولسمشر ته ورتګ او داسې نور خو وینو، خو آیا د سولې ولسي حرکت به پر طالبانو هم کوم اغیز ولري؟
نو ملت همدغه دی چې پاڅېږي، سوله ته غواړي او وایي چې وژنه مه، راځه سوله وغواړه او د دې لارې نه موږ هم درسره یو. نو ملت دغسې قوت دی، ولس دغسې قوت دی چې دې نه څوک مخه نه شي ګرځولی، که طالب وي که ملا وي که بولوي وي که مسیلي حکومت وي که هر فکر باندې رهبري دي او جامع وي، ملت ته ضرورت دی، ولس ته ضرورت دی.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین و خپل امریکایی سیال ډونالد ترامپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکړې. سپینې مڼۍ هم واشنگټن ته د ولسمشر پوتین او مسکو ته د ولسمشر ترامپ د سفرونو پر احتمال خبرې کړې دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون جمعه په جنوبي افریقا کې د بریکس تړون د غړو هیوادونو د سرمشریزې پر مهال خبریالانو ته په خبرو کې وویل د مسکو او واشنگټن ترمنځ ټلیفوني مکالمې کافي نه دي. په بریکس تړون کې برازیل، روسیا، هندوستان، چین او جنوبي افریقا شامل دي. ښاغلی پوتین وویل خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ ته یې د مسکو د سفر بلنه ورکړې او د ده په وینا دواړه لوري د نورو سرمشریزو لپاره چمتووالی لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل کله چې د کتنو خبره راځي زه په کافي اندازه پوهیږم چې ولسمشر ترامپ ویلي دی نورو غونډو او کتنو ته د تګ لیواله دی. زه هم ورته تیار یم، خو د دې لپاره زموږ په اړوندو هیوادونو کې مناسبو شرایطو ته اړتیا ده. موږ داسې کتنو ته تیار یو. خو ولسمشر پوتین واضح نه کړه چې له ولسمشر ترامپ سره د کتنو لپاره کوم ډول شرایطو ته اړتیا لیدل کیږي. شغلی پوتین زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه د جی شل په سرمشریزو او نورو نړیوالو غونډو کې د تماسونو ټینګولو پلانونه لري. د روسیې ولسمشر ویلي چې اړتیا ده دی او امریکایي سیالې سره وګوري، د ایران پر اټومي تړون او نړیوالو شخړو خبرې وکړي. ولادیمیر پوتین ټینګار وکړ چې له ولسمشر ترامپ سره یې خبرې مهمې دي او د اروپا په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو پورې مربوط کیږي.
لته راپور سره د خبرونو د برخې پای ته ورسیدو. قدرمنو اوریدونکو، او سم پام وکړئ د خبرونو لنډیستا یو ځل بیا. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي تمه لري چې په پاکستان کې نوی جوړیدونکی حکومت به د افراطي وسله والو ډلو پر ضد جدي اقدامات وکړي. د سولې د ولسي حرکت غړو پرون په کابل کې د برتانیا د سفارت مخې ته خپل پرلت یا تحسن پیل کړ او په افغانستان کې د جګړې د دوام په اړه د هیواد ته خپل اعتراض واورو. د غزنی ولایت چارواکي وایي د پولیسو د ښارګوټي د استوګنې د نمرو ویش به پر د ښارګوټي د لانجو له ختمېدو وروسته بیا پیل شي. راپورونه وایي چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په پارلماني انتخاباتو کې د ملي اسامبلۍ د اکثریت څوکیو په ګټلو